پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې د مطالب خبرو. حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي. د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
کته ورور وزن نه بند کې کته یو اور بند تلل چې افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته به ډېر قدر او عزت قائل شي.
په دوی منی مای کې اونیس بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترنګلتیا څرخیږي.
پاکستان زمونږ ته ټولو لوی ګاونډي هیواد دی. د دې هیواد سره تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي.
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
کابل وشخابات در ټاپی گاز د نلیکی پر پروژه خبری وکړي. افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نشتې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې چوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپی د غاز د نلیکی د رغونی د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمې اتصال د لویو پروژو په تیر د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیش د نلیکی د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبري کړي. بیان زیاتوي چې شاغلی موریدوف شاغلی اتمر ته د ټاپی د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړی چې د امریکا سناته پر روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې، خو په عین حال کې د خبرداري هم ورکوي چې د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسنی او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقوقو په مسله کې حساب کتاب مهم دی. خدای ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دې دا یقیني کړي چې کله د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقې کم کړي چې افغان ښځې زیانمن نه شي. شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوی دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب اول مار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د ګوانتنامو زندان یو دریاویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شیلبی سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچت مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې و پرون دوشنبه وویل چې دې بورډ د د موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې براته ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید پړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچر خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په چوګېدو دی، د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ له صدراعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فایر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 250 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په لسم وروسته تر دې پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د ویني وچړنې لمخې پر مځکه د مرغانو شمیر څبان د شپش برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې په کې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز په هنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډول مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 290 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارډو ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازول مړي مطلب ته ډیر ژر به د دینی عالمانو او قومي مخاوري وجرګا له طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي خاغلی غنی له هغه وړاندې سرکلې کړي چې لمخې دینی عالمانو او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او تر دې د سولې په اړه د ارادي او وضاحت غوښتنه کوي. خاغلی خپلواک ازادي رادیو ته ویل د ولسونو دا جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې دراتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له خغلی غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس غنی هم ترې هرکلی کړی. خغلی خپلواک د سیشن می پورس ازادي رادیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادي او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
دوی د دې غوښتنې چې مقابل لوري ته هم لاړ شي هرکلی وکړو او دا یو مثبت قدم دی چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواوو سره په همدې موضوع باندې ولګېږي، هم د وساطت منځګړیتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکمل افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسیږو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسی دي او ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خود سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او لمخې تاوتریخواله پای ته رسیدې شي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالی شورا په دې هڅه کې ده چې له هغه ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایدار سولې ته ورسیږو.
که څنګه طالبانو ته داتلون کې جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت ردوي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته د ولسونو دی ویلوی غونډه پترس کې له افغان دولت وسلواله طالبانو دور بند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی ویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونه ولسی کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او دولتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا کتو افغانان لدان سره ومني کتو دې افغانان ومن ستراسه کتو افغان ته ورور وایې کتو ورور وزن نه بند کې کتو یو اوربند لال شه افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته په پټیر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستی وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوري مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. هغه له ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نوره لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونه پرانستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. فواد احمدین آزادی رادیو ته وویل چې د غدری تولیدي کارخونه د هرات په صنعتي خارګوټي کې په تولیداتو پیل کړای. نو موډي وویل چې په دغه کارخونه باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر پنګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانستل سره 1500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته کارخونه جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د سی جی ټی ډی په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور ننیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حمید فاریابی د ساينس ټکنالوژي ودی کمیسون د نړیوال سازمان په سلرويشته مناسبه کې په انلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژي سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودی کارمندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندۍ کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر او وی افغاني 55 پوله، یو یورو 93 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 60 پوله، زر هندي روپی 1015 افغاني او زر پاکستاني روپی 3.89 افغاني.
واربشو غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای تر رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نه خې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباری کړی او حماس هم د اسرایل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرایلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینې مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه، د توغندوی بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاند جنساکي خبرلانو ته وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلورته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تیره شپه په غزې ترانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلې او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولې دي. پوځ دغه راز ویل چې د اسرایل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 18,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرایل د می په لسمه پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرایل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 1,000 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې غواکیست. همدارنګه ازادي رادیو .com کې زموږ پرونی د سهار لو د ماښام تر وو خبريږي ک انټرنیټ مو خو وینول لطفا نالته ما اوریدلای شئ. وربشو بلخ ته د بلخ یو شمیر اوسیدونکو وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمیر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي او برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالی فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری 34 کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی 30 کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور 4 میاشتې د مخه د بلخ په ساري ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورسې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالی امتیازات واخلي.
دولت شهدا او معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکره ونه لري تقاعد نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه درې میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوزه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامه روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقت فرم آنلاین خانپوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودوی اړی کرا سره و ننیولا. بیا ز خپل مرکز ته ورغلم. هلته می یو کمیشن کارت پیسې ورکړې. په درې ورځو کې راته بایومیټریک خلاص کړ او په 15 یا 16 ورځو کې می تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویاند روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. آغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي په لټه د لړۍ یو څورو پرمخ ځي. هغې د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلۍ پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبت دهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ 3 مرکز فعال داریم. 2 مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکرو دویش بهیر در ولسمشر غنی دی و تقنینی فرمان پر اساس کابو دری کلوران در پا کابل که پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو 34 ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم. پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
800 ورسپانی د فاریاب د نوی والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنز تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو لاله دغه لانجه حواله نشي د وسلوالي نخته امکان لري نه دی چې بیا به کنټرول ول ستونزمن وي او ناوړه پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه خاروال و د فاریاب د نوی والی په توګه وګماره. ورسپانی لیکلی دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوی، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه سرګندونې راخیستې چې د جنبش ګوند پلویانو ته یې امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د نوتو مخنیوي وکړي او آن ورته د ډزو اجازه ورکړي، او ویلي چې ترک تباران اوس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه یې ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تېر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی څو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. ورځپاڼې ته مخودلی چې دا ټول هغه فشارونه به هرو مرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاعات روز ورځپاڼې نورستان کې د روغتیا پالانو کار بندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د روغتیا پالانو له تېرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له امله یې اړ شوي د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي او کار بندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسیدونکي د ژوند له نورو اسانتیاو هم بې برخې دي او اوس روغتیایي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 2 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یوه کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه خبرونه کوي. د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ لارې مو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې پروګرامونه اوریدلای شي، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولای شي، هم د آی او ایس او هم د انډراید لارې څو د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس د ځینو عام خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې مخته را لګلی.
تاسو لا پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت ته چې زمونږ عمری غصب شوی د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشت کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي. یا د مونږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ وسه وجري دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې مونږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ 40,000 روپۍ چې زموږ کسانکاري لګېدلي دي هغه د مونږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
نو څنګه هم دا غوډي چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دا قدمه یې نو پر سر باندې دا پر شل شل نفر باندې دا یو نفر درولې دي هغه د نماینده په هیڅ یو به هیڅ کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بیا وسه هغه خلک د سولاندې دي پیسې نه ورکوي دا پیسې د حکومت په خپل ورکوي هغه دا شتان وګوره مټران یې رانیولې دي چې دا د نه کرانی و مسلمان حقونه ګټه خوړی و اجلی سلام او احترام.
زاز ناکیم سات پر دروازگان و داست خبر سرکو ما شکایت را دیست دلول پلو شهر وقت پیدا از نور رغو را شیر داغ از مطلوانان کرایه بیش دلول را پینزه دسا و کالدار پیر وست پاری غوار یا ده وست پاری ده کرایه چیر نمه سر پیر مزالارم دون خراب خانوی را کدی چه کرایه غواری نمیدی چزار نمه مندگی و لاوری نیا بلاوری نیا بلاوری داغ از ریوزه پیدا از نور رغو را سوی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تا تاسو کولای شئ لکه څنګه مو چې دا غونه واوریدل د خپل سیمه په اړه باندې څه نظر لري یا خبري تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوئ، تاسو غاکسپټیږي او بیا به موږ ورسته د تاسو لږه اکثر یو ځای خبر کړم. وخت په افغانستان کې کرا کرا د غرمې دولس نیمه کیږي، وړاندې دوی منی مایی کې به 19:15 د خپې دی وڅرخیږي چې د اختر نو ورسته ولی جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکي به څه کیږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي. په دغه بحث کې ل ډاکټر